द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلام شیخ خدر من اوریدم کو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د سه شنبه ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مخام شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
دا یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لوی لارې د غربي برخې لپاره د پانګې نه بیلولو پر سر د پاکستان په سینټ کې یو ځل بیا په حکومت نیوکې سوي او مخالفه ګوندونو له سینټ څخه احتجاج کړی
په سینټ کې د جواب ورکولو په مهال خواجه آصف وویل چې د راور ډیم کرم تنګي ډیم د امیر بادشاه او کالا باغ ډیم باندې غور روان دي او مختلفې منصوبې د عمل درآمد لپاره هم تیاری دي
په افغانستان کې ناتو چارواکي وایي په کندهار کې یو شمیر القاعده او طالبانو غړي وژلي دي د بلې خوا د چارو د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان شخړه د خبرو اترو د لارې هواریدای شي
همه امید ده چې آنده آنے والے دنوں میں جب ونٹر شروع ہوگا چند چار چھ ہفتے میں تو انسرجنسی ویسے بھی کم ہو جائے گی اور یہ موقع ہوگا ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے کا
او د پاکستان په پښتونخوا صوبه لری پرتا سیمه بونیر کې طالب وسلوالو په یوه حمله کې د پولیسو یو عسکر وژلی پولیس وایي په جوابي ډزو کې د طالبانو یو ځای کمانډر هم وژلی دی
دې کې یو کس شهید شوی دی یو زخمی دی بیا موږ علاقه کې په سر جپریشن بداو بس یو موږ یو کس طالب موږ ته وانګېدو کنه پولیس باټه باندې پایر وکړو هغه په جوابي پایر کې علاقه شوی دی
او اوس هم وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان په سینټ کې نن د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې په حق راته او د بحثونه سوي او مخالفه ګوندونو د مسلم لیگ نواز ډلې په حکومت تور لګولی چې د دې لارې نقشه یې بدله کړي او د غربي لارې پر ځای یې ختیځ لارې باندې کار شروع کړی دی د مخالفه ګوندونو سناتورانو د حکومت په ناسمه رویې او بیانیې له سینټ څخه په احتجاجي توګه د باندې ووتل د پاکستان حکومت وایي د چین او پاکستان د اقتصادي لارې جوړونې لپاره 10 ارب روپۍ ټاکلي خو حکومت مخالفه ګوندونه وایي د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان له پښتني سیمو څخه تیرېدونکې غربي لارې لپاره یوه هم کلداره نه ده ټاکل سوې دا لار به د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر ګوادر بندر پورې جوړیږي
د پاکستان خیبر پښتونخوا په بونیرو سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سکانو په یو مذهبي ځای حمله کې یو پولیس مامور وژل شوی دی پولیس داوا کوي چې دوی هم د طالبانو ډلې یو کمانډر په ځوابي ډزو کې وژلې دی د پیښې وروسته یې د پیر بابا د سیمې پولیس سټیشن یو پولیس آفیسر خالد د دې پیښې پخلی کړی دی چې هغوی د وسلوالو ډلې کمانډر چې عظمت نومیږي وژلی دی په دې هکله ریاض حسین تاسو ته په دې رپورټ کې نور تفصیل درکوي
دا پیښه په بونیر ضلع پیر بابا بازار کې د سیکانو په ګوردواره باندې هغه وخت مخې ته راغله کله چې ګڼ شمېر سیکان د ګوردوارې دننه په عبادت کې مشغول وو امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې نه وروسته په سمدستي توګه په خواوشا سیمو کې د وسلوالو په ضد پلټنې پیل کړې شوې په بونیر ضلع کې د پیر بابا د پولیس مشر خالد خان ډیو ریډیو ته وویل چې د پلټنو په وخت وسلوالو په هغوی باندې ډزې وکړې خو په جوابي ډزو باندې د وسلوالو یو قومندان هم وژلی شو
پولیس باٹا جوابی فائر کے الگ شدت پسند کمانڈر
د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع پیر بابا کې د کمشمیر طبقې سره تعلق لرونکي د سیکانو یو ګڼ تعداد ژوند کوي او هم د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې د هغوی د پاره په پیر بابا بازار کې د عبادت کولو ځای هم جوړ کړی شوی دی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې قراری او سوله د پاکستان لپاره هم دومره مهمه ده څومره چې د افغانستان لپاره مهمه ده نن له پاکستاني مطبوعاتو سره د خبرو په محل ښاغلي عزیز ویلي په افغانستان کې د جوړجاړي لپاره د پاکستان حکومت د کابل او مخالفه طالبانو ترمنځ خبري شروع کولو کې بشپړه همکاري کوي
د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې چارواکو د دوشنبه په ورځ د یو څلو څلوېښ نه هم ډیر بیر کوره شوي کورنۍ بیرته خپلو ښارونو ته لیږلي دي.
د پاکستان په ناکراره صوبه بلوچستان کې پولیس چارواکي وایي لږ تر لږه درې وسلوالې د عملیاتو په مهال وژلي. د دوی په وینا د عملیات یې له کوټې څخه شپېته کیلومتره لرې د جنوب و لورې ته په کانک کې کړي او وژل سوي وسلوال د خلکو په تښتونو او هدفي وژنو کې ککن وو. دا په داسې حال چې د پاکستان مرکزي حکومت د کوټې په شمول یو شمېر سیمې د محرم د میاشتې لپاره حساسه ګرځولې دي.
د بخنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل نن د سې شنبې په ورځ ویلي هغه کورد وسلوال چې امریکا یې ملاتړ دی او په سوریې شمالي سیمه کې جنګیږي هغوی په جنګ کې ډېر جرایم ترسره کړي دي او په زرګونو خلک یې بې کوره کړي او تباهیان یې هم کړي دي. ډېرې سختې نیوکې په دغه رپورټونو کې چې د امنیسټي انټرنیشنل ادارې لخوا دي په امریکایي ځواکونو شوي دي، چیرته چې ملکی کسانو ویلي چې هغوی ته یې دا ګواښ کړی دی چې که دوی خپل کورونه پرې نږدي نو په دوی به هوایي بمباري کیږي. دغه نړیوالې ادارې څېړنکاران څوارلس ښارونو کلو او رقا ولایتونو کې د جولای او اګست میاشتې کې تللي وه او څېړنې یې ترسره کړي وې چې د دې تر څنګ هغوی د هغو سیمو سیټلایټ انځورونه هم اخیستي کوم چې د کوردانو تر لاس لاندې وې.
راپورونه وایي هم په شام یا سوریه کې حکومتي ځواکونو د روسیې د هوایي بریدونو په مرسته د یاغیانو په ضد پرمختګ کړی دی. بلې خوا د امریکا الوتکو هم په شام کې د بشار الاسد مخالفه یاغیانو ته وړې او درنې وسلې غورځولې دي. نور حال ورباندې زموږ همکار شعیب زاده راکوي.
د شام حکومتي عسکرو د ګل په ورځ د روس هوایي بریدونو په مرسته په شام کې نور پرمختګ کړی، خو امریکا په شمالي شام کې یاغیانو ته د هوا نه 50 تنه وړه وسله ګزارلې. په روانو اونیو کې دغه درنې جګړې کې شامی حکومتي فوج د یاغیانو سره په مهمه مرکزي صوبه حما کې سخته جګړه کړې او په دغه جګړه کې بیا د شام د حکومتي فوج په وینا د کفر نبوده کلی قبضه مهمه وه او د فوج تر مخه د دغه کلی قبضې وروسته دوی د دمشق او الیپو ترمنځ مهم لوی سړک ته نږدې شوي دي. خو شام کې بیا حکومت مخالفه یاغیانو دعوه کړې ده چې دوی حکومتي حمله په شا تمبولي. په شام کې د بشري حقوقو د سار ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس د رپورټونو تر مخه د روس هوایی کمپاین وروسته دغه جګړه ډیره سخته شوې. د روس د دفاع وزیر تر مخه په تیرو څلیرویشتو ساعتو کې د دوی په هوایی بریدونو کې په حما، هومس، لتاکیا او ادلیب کې د اسلامک سټیټ، تندروګوند او نورو ترهګرو 350 اهداف په نښه شوي. بلخوا د امریکا په مشرۍ کې د اسلامک سټیټ تندروګوند پر ضد جوړ ائتلاف هم د ګل په ورځ خپل هوایی کمپاین جاری ساتلی او د دغو په وینا په بریدونو کې د ګوند مهمه مرکزونه په نښه کړي. د ائتلاف تر مخه دوی په عراق کې هم 13 هوایی بریدونه کړي او په دغو کې په بایجی، فلوجا او موسل کې د ګوند مرکزونه ویشتي دي.
د ملیشیا د سوالو کوم هوایی جهاز چې د کال 2014 د جولای په 14 نیټې په لمر ختیځ یوکراین کې د پرواز په وخت راغورځېدل شوی وو، د دې د پلټنې کولو د هالند ډلې خپل تحقیقاتي رپورټ کې لیکلي دي چې دغه هوایی جهاز د ځمکې نه هوا کې غزار کوونکي میزایل باندې ویشتل شوی وو کوم چې د روس بوک نومې میزایل لانچر نه خوشې کړی شوی وو. یاد دی وی چې په دغه هوایی جهاز کې دوه کم 300 ټولیس ولې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو چې پکې د آسترالیا، بلجیم، ملیشیا او یوکراین اوسیدونکي شامل وو.
د ایران پارلمان نن د سه شنبې په ورځ د خپل هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیایي تړون منظوري ورکړې. سرکاري خبرې ادارې ایرنا ویلي د تړون په حق کې 161 او په مخالفت کې 68 رایه ورکول سوي او 14 غړو په رایه اچونه کې برخه نه ده اخیستې. د امریکا کانګرس هم د تړون د جاش اخیستو موده یوه میاشته وړاندې پوره کړه او د ریپبلیکنز لخوا د مخالفت هڅې ډیموکراټانو ناکامه کولې. د ایران او د ځواکمنې ډلې چې پکې امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیې، چین او جرمني شامل دي، د تهران د لنجمن نیوکلیایي پروګرام پر سر د جولای په میاشته کې یو تړون ته رسیدلی وو.
چین ویلی دی چې په سپتمبر کې یې د درآمداتو یا وارداتو راغورځېدلی دي چې د نړۍ د ټولو نه لوی دویم مضبوط اقتصادي هیواد د اقتصاد ناتوانیت کېدو علامت دی. کسټم محکمې د سې شنبې په ورځ خپل یو بیان کې ویلی دي چې تیره میاشت یې درآمدات 40% کم شوي دي او د تیرو څو میاشتو راهیسی شواشو کاروباری تاوان هم سرګندی.
جاپان ګواښنه کړې چې د ملګری ملتونو د کلتوري ادارې فندونه به کموي. دا له هغه وروسته چې نړیوالې ادارې د چین په ننجانګ ښار کې کال 1910 کې د جاپان د استعماري قواو لخوا د قتل عام اسناد په خپل ریپورت کې شاملولو باندې موافقه وکړه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې وردل، د پاکستان په سینټ کې نن د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې په حقله تاو د بحثونه سوي او مخالفه ګوندونو د مسلم لیگ نواز ډلې په حکومت تور لګولې چې د دې لارې نقشه بدله کړي او د غربي لارې پر ځای ختیځ لارې باندې کار شروع کړي. د مخالفه ګوندونو سناتورانو د حکومت په ناسمه رویې او بیانې له سینټ څخه په احتجاجي توګه د باندې ووتل. د پاکستان حکومت وایي د چین او پاکستان د اقتصادي لارې جوړونې لپاره 10 ارب روپۍ ټاکلې دي. هم په سینټ کې نن د کالاباغ ډیم د لانجې په باب هم خبرې شوې دي. رابعه پیر ور باندې نور حال له اسلام آباد څخه راکوي.
د حکومت لاړخه د کالاباغ ډیم معامله یو ځل بیا رابرسېره کړې سوې ده او د اوبو او د بجلي وفاقي وزیر خواجه آصف سینټ ته په وینا کې ویلي دی چې کالاباغ ډیم په شمول پر وو منصوبو خوار روان دی. بل اړخته د پاکستان چین اقتصادي رهداري لاندې په مغربي لاره د کار نه پیل کولو او په حج کې پاکستاني وګړو په مرګ د مذهبي وزیر د پالیسي بیان په ضد مخالفو ګوندونو د سینټ څخه واکاوټ هم کړی دی. په سینټ کې د جواب ورکولو په مهال خواجه آصف وویل چې د راور ڈیم، کرم تنگی ڈیم، دیا میر بادشاہ او کالا باغ ڈیم باندې غور روان دی او مختلف منصوبے د عمل درآمد لپاره هم تیاری دی او دا جواب ته د گرمی په موسم کې اوبه ذخیره کول او بیا د ضرورت په وخت دغه اوبه د کروندګرۍ او بجلی د جوړولو لپاره استعمالول یو جامع منصوبه جوړ کړی ده چې تر لاندې په بلوچستان او پنجاب کې کشنی کشنی ډیمونه جوړ کړی سي. د کالا باغ ڈیم پر دغه معامله د عوامي نېشنل ګوند لاړه سخت رد عمل مخې ته راغلی دی او د ډیو ریډیو سره ورکی دا عوامی نیشنل گوند سینیٹر الیاس پیلور وای حمد دغه ډلې ویان سید خان ویلی دی چې کالا باغ ډیم جوړښت په هیڅ قیمت نسی پرېږدی. دوی د خیبر پښتونخوا پر اعلی وزیر پرویز خټک سختې نیوکې کړي او ویلي چې دوی د صوبې معامله په صحیح توګه وفاق ته نسی وړاندې کوي. مخالفو ګوندونو په سینټ کې د پاک چینا اقتصادي رهداري لاندې په مغربي لاره کار پر نفل کېدو واکاوټ هم وکړو، خو د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال دوی ته دا باور ورکړو چې گوادر کوئټه لوی سړک به تر کال 2018 د سمبر پورې تر سره کړی سیم. د سینټ په دغه غونډه کې د مذهبي چارو وزیر سردار یوسف په مینا پیښه کې د پاکستاني مړو شمیرې په اړه پالیسي بیان هم ورکړو چې تر مخه 99 پاکستانیان مړه چې پکې افیا په سعودي عرب کې خارو ته سپارل شوي، 45 ټپیان او 48 اوس هم بې درک دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه وروسته د مذهبي چارو وزیر سینټ قائمه کمیټه ته دا خبره هم کړې ده چې د سعودي عرب د قانون تر مخه هلته مړه شوي تنان د وارثانو د اجازې په غیر خاورو ته نسي سپارل کېدی. خو په مینا کې پاکستاني مړي بغیر د صحیح اجازې خاورو ته سپارل شوي دي چې د سعودي قانون خلاف ورزي ده او پاکستان به پر دې د سعودي حکومت څخه احتجاج کوي. په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق په دې اړه ټي وي چینل ته وایي په شروع کې په پیښه کې مړه شوي خلک خاورو ته د سپارل کېدو لړۍ پیل شوې وه. خو وروسته زموږ له اړخه سعودي چارواکو ته خواست شوی و چې د وارثانو او د حکومت د اجازې بغیر د پاکستاني مړي خاورو ته نه سپارل کېږي، چې اوس دغه عمل ودرول شوی دی. څرګنده دی وي چې سږ کال د حج په مهال د مینا په پیښه کې د زر څخه زیات تنان مړه شوي وو چې پرې د ایران په شمول د نړۍ یو شمېر اسلامي هیوادونو سخت احتجاج کړی وو او د حج په انتظاماتو کې د سعودي عرب په ناکامۍ او د مینا د پیښې په پلټونو کې د نورو هیوادونو د ګډون غوښتنه کړې وه. خو سعودي عرب وایي چې د حج معاملې د ملکي خودمختاري مسله ده چې له وجې پلټونو کې یو بل هیواد نسي شریکوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبری خبرونه ده، او اوس هم راځو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د خیبر پختونخوا مرکزی ښار پیښور نه 40 کیلومتره لري د ورسک ډیم اغیزمن کورنیو د خپل ځوانانو لپاره د سرکاري نوکریو غوښتنه کړې. دا اوبو دغه بند کال 1960 کې جوړ شوی وو، او د دې ځمکې د مومند ایجنسۍ د خلکو ملکیت وي، خو د سیمې خلک وایي حکومت ورسره خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومند په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په 1960 کې د مومند او خیبر ایجنسۍ برخو کې په دریای کابل جوړ ورسک ډیم د پنجاب لاهور ښار رڼا کړی، خو ډیم سره نږدې سیمې خلک د بجلی نه محرومه دي. او د یکه غونډ میچنۍ ځای اوسیدونکي اکبر خان وایي چې د ډیم جوړښت په وخت دوی سره د بجلی رایلټي او نورو اسانتیاو ورکولو وعدې شوې وې، خو تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي.
د دې اوبو او د بجلی ټیکس به په موږ باندې نه بلا خبره به کې دا چې 10 میلا علاقه کې به د دې بجلی بیل نه 25 پیسې نوټ سره کمیشن ومانه. زمونږ بجلیانو د خوشحالۍ وې، زمونږ پکې مالونه ګرځېده، خشاک به هم ترې راوړو. مطلب دا چې هر څه رانه تالا شو، اوس هلته تلی هم نه شو، پیکوټونه به جوړ دي او دننه هغه طرف ته تلی هم نه شو، زمونږ خلک هم بند دي. نو مطلب دا چې څومره خوشحالۍ پې زمونږ هغه ټولو نه محروم شو، او اس پیدا را لرانه کړ. زمونږ د علاقې خلک بګې نه بګې نوکری شته، نه یې پکې سامدن شته.
یو بل ځای مشر قسیم خان وایي چې یو سومالیانو او څوکیدارانو نه علاوه پکې د سیمې کوم بل نوکر نشته.
کوم چې کومه پیدا اټوله لاور ته ده، موږ ته دغه بړتي کېدو د قسم چې کس بړتي کېږي د لاور نه بړتي شي، موږ نه چاته پوسم نه پورې نه کړې.
سپینګیری سید محمد وایي چې د هغه وخت خلک بې تعلیم او د معاهدې ډېرې کمې برخې په لیک کې راوستل شوي وي، او د دوی زیاتره معاهده حکومت سره زبانی وي.
په دې کې ولید موږ مشران راغلي او دا خبرې وکړي چې نه به د مالیې د نیار او نه به دا تاسو باندې د بجلی بیلی او دا رینټلی چې دا به تاسو له موږ درکوو، خو زبانی خبره وه. کاغذونه هغه وخت کې مله څوک به ټول بې تعلیمه خلکو، تعلیم به زموږ په کام کې. زموږ به دې لنډه علاقه کې یو سړی چې لسم پیلو هغه عزیز ملک سره بل تعلیم علم نو لیکل روشو، او دا دغه چې تی مینې او مینه مینو چې هیڅ مهم نشته.
ورسګډیم چې د کنیډا حکومت په مرسته یې اولنی پیس په 1960 کې سرته رسیدلې، د 1550 میګاواټه بجلی پیدا کولو توان لري. او پاکستان کې ورسګډیم د نورو ډیمونو په پرتله درې مولې ډیم دی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مومند ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلو قدرمن اوریدونکو ځو د افغانستان لوري ته، چیرې چې په غزنی کې افغان چارواکي وایي د طالبانو یو بریدې پر شا تمبولې دي. هلته تیره ورځ طالبانو د کابل او کندهار ترمنځ لویه لار نیولې وه او په سیمه کې بریدونه شروع کړي وو. همدا ډول په کندوز کې څه حال دی؟ دغه ټول حال په پښتو زموږ له خبریال کمال خټک څخه چې دا وخت له کابل څخه لمر سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. سړی مسیو په خیر علی. ډېره مننه کمال خټک صاحب، دا راته ووایه چې په غزنی کې اوس وضع څنګه ده؟
اصلاً کې خو د تېرې ورځې راهیسې وکلاوالو طالبانو په غزنی کې د څو لورو نه بریدونه پیل کړي وو. افغان چارواکي وایي چې هغې ته یې تازه‌دمې ځواکونه هم لیکلي دي. څو شېبې وړاندې موږ د وزارت داخله سره خبرې وکړې، دوی وایي چې هلته د دوی د امنیتي ځواکونو غونډه روانه ده. دوی خو حالات ښه بلل، خو بیا هم د شاوخوا سیمو نه یو شمېر کورونه کړي چې دوی کورنۍ هغه وتلي دي. نو جنګ داسې حال په حال روان و، اوس چرواکی وایي چې هلته وضعیت ښه دی. آخوا بیا طالبان وایي چې دوی په دغه بریدونو کې افغان ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله راوړې ده. افغان ځواکونه وایي چې دوی ته ډېره مرګ ژوبله راوړې ده. خو اوس دوی وایي چې حالت ښه کېدو په لورې روان دی.
او د کندوز په باب تازه معلومات څه دي؟
کندوز ته تقریبا اوس چرواکو دا وویل چې حالات مخ په ښه کېدو دي. یو شمېر هغه کورنۍ چې کندوز ښار نه وتلي وي، ځینو کسانو هغوی ته بسونه نیولي دي، یا په کومو مکتبونو کې کومو ودانیو کې چې دوی اډولي وو هغې نه یې کندوز ښار ته ور روان کړي دي. خلک هم هغې کابل کې چې څوک کندوز طرف ته روان شوي دي، دوی وایي چې کندوز ښار کې خو اوس طالبان نشته دی، خو د شاوخوا سیمې چې دي دوی وایي چې هلته هم تصفیري عملیات روان.
او کمال خټک صاحب په خپل به تاسو له څېړونکو سره هم خبرې کړې وي، په افغانستان کې ځای خلکو سره به هم خبرې کړې وي. څه ګڼي خلک چې داسې ناڅاپي د طالبانو چې د حکومت مخالفه طالبان دي، د هغوی د مشرتابه له بدلون سره سم په افغانستان کې بریدونه زیات شوي دي یا بیا نور توند شوي دي؟
موکه جناب فکر صاحب، دلته د دې موضوع د پاره چې ولې کندوز کې داسې حالات رامنځته شول، بیا دومره په چټکۍ سره رامنځته شول، بیا ولې دغه موضوع دومره وزن لیدله؟ افغان جمهور رئیس د پخواني استخباراتو رئیس امرالله صالح په مشرۍ باندې او د معرف یا د ښوونې او روزنې وزیر فاروق وردک په مشرۍ باندې یو هیئت ته کړی دی. دغو کسانو وویل چې دوی دغه تحقیقات په دریو برخو باندې ویشلي دي چې څنګه دغه رامنځته شول، امنیتي ځواکونو سره همداشان د سیمې نورو خلکو سره. پارلمان کې هم ځینې کسان بېلابېلې خبرې کوي. دوی وایي چې ځینې هلته ځایي وسلوال دي چې هغه هم یو څه مزاحمت دی. ځینې نور کسان خبرې کوي. جمهور رئیس وویل چې هغه کسان چې د کندوز جګړې د پاره ځي چې په امنیتي ځواکونو کې نه دي شامل، هغه رضاکار خلک دي اول ځانونه په امنیتي ځواکونو کې شامل کړي، بیا د دغې ځای ته ولاړ شي. نو د دغې موضوع د څېړنو د پاره یو هیئت ټاکلی دی چې معلومه کړي چې څنګه ورې د موضوع رامنځته باید وشي.
ډیره مننه کمال خټک او د ځان خیال ساتئ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلی په افغانستان کې قراری او سوله د پاکستان لپاره هم دومره مهمه ده څومره چې د افغانستان لپاره مهمه ده. نن د پاکستانی مطبوعاتو سره د خبرو په مهال ښاغلی عزیز ویلی په افغانستان کې د جوړجاړۍ لپاره د پاکستان حکومت د کابل او مخالف طالبانو ترمنځ خبرې شروع کولو کې بشپړه همکاري کوي. اورنګزیب په دې حقله نور تفصیل څه داسې راکوي؟
کامی سلامتیا او خارج عمرو د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز میډیا سره خبرو په وخت ویلی دی چې دا د پاکستان واضح دریز دی. افغانستان کې امن هم دومره پاکستان د پاره هم ضروری دی څومره افغانستان د پاره. او افغانستان کې د امن قیام او وسلوال تحریک یا ټوپکماری ختمون یوازې د مذاکراتو د لارې ممکن دی. سرتاج عزیز دا هم ویلی دی د پولو سارنې په معامله افغانستان سره مکمل مرسته کوو او په پولو د پاکستان لخوا چې هر څه کیږي افغانستان ته خبرو، خو دې مسلې هم یو حل دی واغه مذاکرات.
لیکن الټیمیټ سولوشن یہی ہے کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو تو اسی سے انسرجنسی کم ہو سکتی ہے. لیکن جی وہ افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے، اور ادھر طالبان نے بھی کیونکہ ملا عمر کے جانے کے بعد ٹرانزیشن ہو رہی ہے وہاں کی لیڈرشپ کی، تو ہمیں امید تو ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب ونٹر شروع ہوگا چند چار چھ ہفتے میں تو انسرجنسی ویسے بھی کم ہو جائے گی اور یہ موقع ہوگا ڈائلاگ دوبارہ شروع کرنے کا.
دوی وی آخری حل ہم مذاکرات دی اور اس با افغانستان فیصلہ کوي چې مذاکرات ته تیار دی. او د مولا عمر مرګ نه پس دا تم هم ده د ژمی موسم به مذاکرات د پاره یو ښه وخت وی. د سرتاج عزیز دی بیان ته سړنکار امتیاز ګل دې نظر ګوري چې د پاکستان خواهش دی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي، او دا بیان دا هم ښایي کېدی شي پاکستان او افغانستان په پټه د مذاکراتو تا تیارے دپارہ پا رابطے کی وی
میرا خبر داده چې هر دنیا کې چې هر چرته چې جګړې شوې دي نو دا غي د جګړو انتها چې دا هغه په مذاکرات شوې ده کاغه افغانستان وی کاغه ایران وی کاغه جنوبی افریقا وی نو ګمان کوم چې هیلی ویلی کېږي لګیا دي خبرې اترې روان دي یو بل سره او سرتا جدید سے پیدا ویلی دي نو مطلب دا دی چې دسه ښکارا خونه خو په پټه پټه افغانان هم پاکستانیان هم کوشش کوي لګیا دي چې په څه طریقه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبرې بیا شروع شي او بنیادی خبره دا ده چې دا خو د افغان طالبانو او د افغان حکومت پورې خبره تړلې ده چې آیا دی یو بل سره مذاکرات غواړي که نه غواړي خو پاکستان چې ولې پکې داسې راګیر شوی دی نو حتماً زما ګمان دا کومه چې د افغانانو او د افغان طالبانو به هم دا خواهش وي چې پاکستان دې په څه ناڅه طریقه دې ټول پروسس کې دې شامل وي ولې چې دواړه یعنی افغان طالبان او افغان حکومت ډېر زیاتې مودې پورې یو بل سره په جګړو نشي ځکه چې دا علاقه چې ده د ډېر جنګ وکتو ډېر قتل غارتګري وکړه او تش افغانستان ته داسې نه ده بګر پاکستان ته هم امن بکار دی
وړاندې د پاکستان وزیر اعظم هم ویلي وو پاکستان افغانستان کې د مذاکراتو بحالي هڅه کوي خو افغان حکومت د پاکستان د خواهش په حق لا وایي وړاندې پاکستان د طالبانو او نور ترهګر ډلو حمایت دې ختم کړي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
اے خدایا پوہارا چپ اجڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آگا بملا سے اجڑے
ہر اتوار یا یک شمبے پر دا پاکستان پا وقت دش پہ پاؤ کام 9 بجے
او بیا د نه یا سی شمبے پر سہار پاؤ کام 10 بجے
اڑان لکھوں کئی
محمد مونی
لکھوں کئی
نور البشر نوی
السلام علیکم خاوری کریمی مال خو سخه د ڈی وی رادیو ټول پروگرامونه ڈی وی دی خو بل ڈیوا پروگرام دا سی ڈی والا چی اور دن کی تری دی شیر و آداب رسم و رواج او دے تفریح پو برخه کی رونا اخلی
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا خراغلاست د ډی وی ریډیو دا او تاسو مونږه خبری خبرونه ته غوږی تاسو مونږه خبری خبرونه لا دوام لري تاسو کولی شئ چې مونږه دغه خبرونه د ویب پاڼه نه د ډی وی ویب پاڼه نه هم واوري تاسو www.divaradio.com نه کولی شئ چې مونږه خبرونه نیخ پنی غواوري
او د دې ترڅنګ کډر مون اوریدونکو کولای شئ چې په فیسبوک باندې هم موږ له ځان سره ملګری کئ او زموږ د فیسبوک پاڼه خوښه کئ د فیسبوک پته د facebook.com/voadiva هم دا ډول په ټویټر باندې له موږ سره ملګری جوړېدلی شئ twitter.com/voadiva تاسو ته وایو چې د ډیو ریډیو دا خبرونه به تاسو د پاکستان په وخت شپې تر 12 بجو پورې او د افغانستان په وخت شپې تر 12:30 بجو پورې اورئ او هم د دې خبری خبرونه ورسته به روانو چارو خپرونه هلو وی او ای وی تاسو هم کولی شئ په دې خپرونه کې برخه واخلئ د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-04-03 له ډیو ریډیو سره اوسئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خدرمن اوریدونکو یو ځل بیا خره خلاص دا خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کوو زه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
دغه خبری خبرونه د مهمو سرچکونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لویې لارې د غربي برخې لپاره د پنګو په نه بیلولو د پاکستان په سینټ کې یو ځل بیا په حکومت نیوکې شوې دي
په سینټ کې د جواب ورکولو په مهال خواجه آصف وویل چې د راور ډیم کرم تنګي ډیم د امیر بادشاه او کالا باغ ډیم باندې غور روان دي او مختلف منصوبې د عمل درآمد لپاره هم تیاری دي
افغانستان کې ناټو چارواکي وایي په قندهار کې یو شمیر القاعده او طالبانو غړي وژلي دي بلې خواته د پاکستان بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان شخړه خبرو اترو د لارې هواریدای شي
ہمیں امید تو ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب ونٹر شروع ہوگا چند چار چھ ہفتے میں تو انسرجنسی ویسے بھی کم ہو جائے گی اور یہ موقع ہوگا ڈائلاگ دوبارہ شروع کرنے کا
او د پاکستان خیبر پښتونخوا لري پرته سیمه بونیر کې طالب وسلوالو په یوه حمله کې پولیس اسکر وژلای پولیس وایي په جوابي ډزو کې د طالبانو یو ځایي کمانډان هم وژلای دی
دې کې یو کس شهید شوی دی یو زخمی دی بیا موږ علاقه کې په سر چپریشن بداو بس یو موږ یو کس طالب موږ ته وانټ کړو کنه پولیس باټه باندې فایر وکړو هغه په جوابي فایر کې علاقه شوی دی
او اوس هم وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان په سینټ کې نن د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لویې لارې په حقله تاو ده بحثونه سوي او مخالفه ګوندونه د مسلم لیگ نواز ډلې په حکومت تور لګولی چې د دې لارې نقشه یې بدله کړې او د غربي لارې پر ځای ختیځې لارې باندې کار شروع کړی دی د مخالفه ګوندونو سناتورانو د حکومت په ناسمه رویې او بیانیې له سینټ څخه په احتجاجي توګه د باندې ووتل د پاکستان حکومت وایي د چین او پاکستان د اقتصادي لویې لارې جوړونې لپاره دیرش عرب روپی ټاکلی خو حکومت مخالفه ګوندونه وایي د خیبر پښتونخوا د بلوچستان د پښتني سیمو څخه تیرېدونکي غربي لارې لپاره یوه کلداره هم نه ده ټاکل سوې دا لاره به د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر ګوادر بندر پورې جوړیږي
د پاکستان خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سکانو په یو مذهبي ځای حمله کې یو پولیس مامور وژل شوی پولیس دعوا کوي چې دوی هم د طالبانو ډلې یو کمانډر په ځوابي ډزو کې وژلې دي د پیښې وروسته د پیر بابا د سیمې پولیس سټېشن یو پولیس افیسر خالد د دې پیښې پخلی کړی دی
د پاکستان په ناکرار صوبه بلوچستان کې پولیس چارواکي وایي لږ تر لږه درې وسلوالې د عملیاتو په مهال وژلي د دوی په وینا د عملیات له کوټې څخه 6 کیلومتره لرې د جنوب لورې ته په کانه کې کړي او وژل سوي وسلوال د خلکو په تشتونه او هدفي وژنو کې ککنو د په داسې حال چې د پاکستان مرکزي حکومت د کوټې په شمول یو شمېر سیمې د محرم د میاشتې لپاره حساسه ګرځولي
د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې چارواکو د دوشنبه په ورځ د یو څلو څلوېښ نه هم ډېر بې کوره شوي کورنیو بیرته خپلو ښارونو ته لیږلي دي او د دې ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې قراری او سوله د پاکستان لپاره هم دومره مهمه ده څومره چې د افغانستان لپاره مهمه ده نن له پاکستاني مطبوعاتو سره د خبرو په مهال ښاغلي عزیز ویلي په افغانستان کې د جوړجاړیو لپاره د پاکستان حکومت د کابل او مخالفو طالبانو ترمنځ خبري شروع کولو کې بشپړه همکاري کوي
د ایران پارلمان د سه شنبه پر ورځ د خپل هیواد او نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د نیوکلیایي تړون منظوري ورکړې سرکاري خبري ادارې ایرنا ویلي د تړون په حق کې 111 او په مخالفت کې 10 رایه ورکول سوي او 14 غړو په رایه چونه کې برخه نه ده اخیستې د امریکا کانګرس هم د تړون د جاچ اخیستو موده یوه میاشت وړاندې پوره کړه
د بخښنې نړیوالې ادارې نن د سې شنبې په ورځ ویلي هغه کورد وسلوال چې امریکا یې ملاتړ دی او په سوریه کې په شمال سیمه کې جنګیږي هغوی په جنګ کې د ډېر جرایم هم ترسره کړي دي او په زرګونو خلک یې بې کوره کړي او تباهیان یې هم کړي دي ډېرې سختې نیوکې په دغه رپورټونو کې په امریکایي ځواکونو شوي چېرته چې ملکي کسانو ویلي هغوی ته یې دا ګواښ کړی دی چې که دوی خپل کورونه پرې نه ږدي نو په دوی به هوایي بمباري کېږي دغه نړیوالې څېړنکاران 14 ښارونو کلو او رقا ولایتونو کې د جولای او اګست میاشت کې چې تللي وه او څېړنې یې ترسره کړې وې د دې تر څنګ هغوی د هغو سیمو سټلایټ انځورونه هم اخیستي کوم چې د کردانو ترلاسه دي
جاپان ګواښنه کړې چې د ملګری ملتونو د کلتوري ادارې فندونه به کموي. دا له هغه وروسته چې نړیوالې ادارې د چین په ننجانګ ښار کې کال 1930 کې د جاپان د استعماري قواو لخوا د قتل عام اسناد په خپل رپورټ کې شاملولو باندې موافقه وکړه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان خیبر پختونخوا په بونیر سیمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د سیکانو په یو مذهبي ځای حملې کې یو پولیس مامور وژل شوی دی. پولیس دعوا کوي چې دوی هم د طالبانو ډلې یو کمانډر په ځوابي ډزو کې وژلی دی. د پیښې وروسته د پیر بابا د سیمې پولیس سټیشن هم یو پولیس افیسر چې خالد نومیږي د دې پیښې پخلی کړی دی. ریاض حسین تاسو ته په دې اړه نور تفصیل درکوي.
دا پیخه په بونیر ضلع پیر بابا بازار کې د سیکانو په ګوردواره باندې هغه وخت مخې ته راغله کله چې ګڼ شمېر سیکان د ګوردوارې دننه په عبادت کې مشغول وو. امنیتي چارواکي وایي چې د پیخې نه وروسته په سمدستي توګه په خواوشا سیمو کې د وسلوالو په ضد پلټنې پیل کړې شوې. په بونیر ضلع کې د پیر بابا د پولیس مشر خالد خان دی ریډیو ته وویل چې د پلټنو په وخت وسلوالو په هغوی باندې ډزې وکړې، خو په جوابي ډزو باندې د وسلوالو یو قومندان هم وژل شو. د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع پیر بابا کې د کم شمیره طبقې سره تعلق لرونکو د سیکانو یو ګڼ تعداد ژوند کوي، او هم د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې د هغوی د پاره په پیر بابا بازار کې د عبادت کولو ځای هم جوړ کړی شوی دی. او په سوونو کال وړاندې راهسې دغه مقامي اوسیدونکي د مسلمانانو سره ښې اړیکې لري او زیاتره د کپڑے د کاروبار سره تړلي دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم د سیکانو نماینده ډاکټر سورنګ سنگ چې هم د بونیر ضلع سره تعلق لري سره مو د پیخي په حواله د تماس نیولو هڅه وکړي، خو هغوی د سوویلو نه ډډه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د کم شمیر طبقو نماینده ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د پیخي غندنه وکړه او وی ویل چې دغه وجل شوی امنیتی چارواکي د هغوی محسن دي او هغوی د سیکانو د بچکولو د پاره د خپل ژوند قرباني ورکړي ده. دوی د خیبر پختونخوا د حکومت نه دا مطالبه هم وکړه چې جو بل شوی کس ته دي پوره پوره د صحت سہولتونه ورکړي شي.
محسن دے کم کسان چی دے پدی کی شہید چھوی دی مونگ دا چی واقعی چی دے نہ صرف مذمت کو بلکہ دلی طور بانے حکومت خیبر پختونخوا نا دا خواست بکو زخمی دے اگر تا چی دے فیسلٹی ورکی چی اگر زر تر زر احتیاط چی کم زمونگ رور چی کم خپل ڈیوٹی بانے ہو اگر شہید چھوی دے دا اگر دا پارا مونگ آئیو چی شہید پہ کچھ چی دے زر تر زر چی دا اگر دا پارا چی دے اگر اعلان ہوشی او بل دا دے چی ہم دا سے دسے کیسونو مخنیوے دا پارا کمیونٹی پولیس سسٹم چی فروغ ورکول ضرورت پہ نان مسلم کمیونٹیز چی دے اوی ہم باؤنڈ کول پکار دی چی کم خپل تقریبات دی اگر نہ چی دے لک شان چی دے اگر کوآپریشن ہو کی.
د خیبر پختونخوا بونیر ضلع په کال 2009 کې وسلوالو د سواد د لارې قبضه کړې وه، خو د پاکستانی ځواکونو د عملیاتو نه وروسته په دغه سیمه کې امن پردې شوی دی. خو د بونیر ضلع نه اوس هم وخت په وخت د وسلوالو د موجودګۍ رپورټونه مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کدرمن اوریدونکو، او سم د موسمي بدلون په اړه یو رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو. د پاکستان پنجاب ایالت په مرکزی ښار لاهور کې د موسمي بدلون په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شوی دی، او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د موسمي بدلون په اړه د پوهاوي زیاتولو کمپاین هم شروع شوی دی. دا کمپاین د پیرس کې د راتلونکې میاشتې په دیرشمه نیټه کېدونکي نړیوال کانفرنس چې د موسمي بدلون په اړه به کیږي، د هغه په باب پوهاوی زیاتول دي، او دا د هغه برخه ده. اسلام الدین ساجد ورباندې نور حال لسیم راکوي.
د پاکستان حکومت د رواني میاشتې یعنی نومبر اخرینه په فرانس کې پیل کې دونکې نړیوال موسمي بدلونونو کانفرنس یا ورلد کلایمیټ کانفرنس کې د نړۍ هیوادونه په پاکستان کې د موسمي بدلونونو د لاسه روان نقصانونو نه خبرولو لپاره پاکستان نه تر پیرس په نوم یو کمپاین پیل کړی دی چې مقصد یې نه یوازې ولست دغه موسمي بدلونونو او هغې نه جوړېدونکو خطرونو نه خبرول دي بلکې د نړۍ پام هم پاکستان ته راګرځول دي چې پاکستان سره د خطرونو نه وتلو کې مرسته وکړي. دې لړکې نن د پنجاب ایالت سترخار لاهور کې دو ورځنی کانفرنس هم پیل شوی دی چې پکې سرکاري چارواکو سره سره د ماحولیاتو ماهرین هم ګډون کوي. پاکستان کې روانو موسمي بدلونونو له امله نه یوازې سیلابونو لړۍ سیوا شوې ده بلکې د یخنۍ او ګرمۍ موسمونو شدت هم بدل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو او ځنګلونو محکمې وزیر اشتیاق اورمړ وایي چې پاکستان د بد مرغه د نړۍ هغه لسو هیوادونو کې دی چېرته چې موسمي بدلونونو د لاسه ډېر نقصانونه روان دي.
مینه دې موږ ګوره اکتوبر کې موسم بدل دی مان شن ګرم بلکې موږ نومبر ته انټر کیږو تاسو ګوري دا شان ته مای پور راشي او موسم چې کوم دی یخ وي تاسو ګوري دا چینج دی دا تبدیلې دي چې روان دي دا شان دې موږ چې لابونو ګوره په چترا کې چې تاسو سیلا ور راغلی نو او به تاسو ګوري دا هیڅ سره سیلا ونو سره نقصانات یو دا دې دې مخنیوي لپاره هم پکاره دي ګورنمنت دې موږ خپل نه غره موږ بلکې موږ سنټرل تم دا وایي تاسو موږ سره بده کې شامل شي ډیم جوړ کې چې جوړ کې دا ختم شي کنه.
د سرکاري شمیرو تر مخه تیر دریو کالو کې پاکستان کې صرف سیلاب د لاسه شپږ ارب ډالر نقصان شوی دی چې پکې سو میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا شمال اړخته پرته لري ضلع چترال کې راتلونکو سیلابونو نقصانونه شامل نه دي. دغلته سیلاب د لاسه پوره ضلع زیانمنه شوی ده. د راپورونو تر مخه موسمي بدلونونو د لاسه پاکستان کې بارانونو سلسله هم ګډوډه شوې ده. ځینې ځایونو کې باران نه وي او ځینې سیمو کې دومره زیات وي چې سیلاب جوړوي. ولې زیاتره برخو کې خلک دا هم وایي چې د ځمکې د لاندې د اوبو کچه هم په ښکته روانه ده. د خیبر پښتونخوا اریګیشن محکمې سیکرټری انجینیر محمد نعیم وای چې د اوبو کچه کمیدل د خطر خبره ده او د لپاره یو جامع پلان جوړولو ضرورت دی.
ډیره خطرناک خبره ده چې موږ داسې خبرو نه ورو چې موږ سره به د سکول وبوم نه وي خدای دې چې هغه معیاري اوم نه وي. نو په دې کې پکار دی چې یو میډیا خپل کردار ادا کړي، په دې کې پکار دی چې ټول متعلقه ادارې خپل کردار ادا کړي، حکومتونه پکې خپل کردار ادا کړي او په نړیواله سطح باندې پکار دی چې کوم پچار پیچل کې چې کوم تبدیلې را روانې دي نو پکار دی چې په هغه باندې ډیر یو جامع پروګرامونه جوړ شي. بعضی نیم خبرې مونږه داسې واخلو چې هغه مونږ وایو چې شل کاله پس په خدای خبر څوک جمدي او څوک بمړي. خدای زمونږه در روان نسل در روان کول د پاره ډېر یو اهمه خبره ده او پکار دی چې ډېر پر ډېر کوټلې ګامونه پورته شي.
د خیبر پښتونخوا ماحولیاتو وزیر اشتیاق اورمړ وایي چې د دوی حکومت د لړکي عملی ګامونه پورته کوي او دوی په ایالت کې د ځنګلونو او ونو بوټو زیاتولو لپاره یو پروژه هم پیل کړی ده.
مونږ د بلین ټریز کم کمپلینټ شروع کړی دی ان شاء الله چې کوم کمپاین دی د بلین ټریز پر چې مونږ ان شاء الله یو ارب بوټي لګو دا هغه د کلایمیټ چینج د کوم موسمیاتي تبدیل روانه ده او د کلایمیټ چینج باندې خبرې کیږي. په دغه سلسله کې مونږ ستاسو په غشته دی چې مونږ خپل د کوم پاکستان د دې نو کوسو
ماهرین دا نظر لري چې پاکستان کې د موسمي بدلونونو نه بچ کېدل لپاره نه یوازې حکومت ته عملی ګامونه پورته کول پکار دي بلکې ولسته هم پکار ده چې دوی خپل غیر چاپیره د ونو بوټو خیال وساتي، د اوبو بې ځایه استعمال نه کوي او خپل ځنګلونو حفاظت هم وکړي او د غلطه د ځنګلونو ختمولو په ځای نور ونی بوټي ولګوي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا دیو ریډیو اورئ. درمن اوریدونکو رازو یو بل رپورټ ولورې ته چې په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداري ویلې دي چې د هیواد تر 22% زیاته سیمه هر وخت کېدای شي چې د تباهي سره مخ شي او هم دغه سیمه د پاکستان شاوخوا نیمایي آبادی اوسیږي. په دې سیمه کې دغه تباهي د سیلابونو، بې وخته بارانونو او له زلزلو له امله راځي. نو حمیدالله از د ډیوری خبریال د پیښور نه په دې حق لا نور تفصیل را کوي.
د قدرتي آفتونو د تنظیم او بچکېدو نړیوال ورځ په داسې مهال منځل کیږي چې ان ډی ایم ای وايي د هیواد 2.8% رقبه د قدرتي افتونو خصوصا سیلاب نه په تواتر سره په خطر کې ده او په دغه 2.2% رقبه کې د پاکستان یو کم 50% اولس اوسیږي. د کال 1900 یو کم 50 نه را په دیخوا پاکستان 1400 غټو سیلابونو او 100 غټو زلزلو وخلی دی. خو د پېښور پوهنتون د قدرتي افتونو ته د تیارې د سانګ ډین امیر نواز وایي لا تر اوسه په هیواد کې دا مسله نه ګڼل کیږي او نه ورته حکومت غوري دی.
لکه نیشنل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي سره چې یو ایکټ راغلی دی هغه ایکټ اوسه پوره امپلیمنټ نه شو. زمونږ ڈسٹرکٹ لیول پورے پہ ایک کدا ذکر دے ڈسٹرکٹ لیول پورے آرگنائزیشنز بھی آغا اس پورے جوڑ نشو دے مطلب دا جس قوانین ستا خدا غی امپلیمنٹیشن نشتا نو دا ډیر ضروری دا بل دا چې مونږ ڈی آر آر پر خپل منصوبو کې شامل کړي نه دی. دا آفتونه راځي د دې انتظام سره مونږ اوس پورې نه دی شامل کړي په سونه چې زمونږ ډیولپمنٹ پروجیکټس دی پالیسی دی پلانز دی.
نړیوال شمیرې وایي د نړۍ یو کم 80% آفتونه په ایشیا پیسیفیک کې راځي او په دې کې پاکستان هم پروت دی. او په پاکستان کې د قدرتي آفتونو یعنی سیلابونو طوفانونو کادسالې زلزلو او هیټ ویوز یعنی د ګرمۍ پیښې په تیرو لسیزو کې سوچند سیوا شوي دي. د پېښور د وضو سیمه مدام د سیلابي آفتونو د لاندې وي. ظاهر ګل کسکر په بیړني مدد کې د خپلې سیمې د حالاتو له وجې ماهر شوي دي او وایي حکومت لا د بیړني امداد ادارې په داسې ځایونو کې جوړول پکار دي.
زموږ تقریبا 8 کیلومتر مزل دی دغه علاقو ته د پېښور نه کنه چونکې کدای ادارې دلته خپل شاخونه جوړ دا خط خو لکه دو ټیمه راځي او لازم راځي یو په سیزن کې یو بغیر سیزن. زموږ کلی چې پرتی دو سیزنونو ترمنځ د تکر چاپیر داسې تو شوي سونه پسنه دا ټول تباہ کیږي ځکه تر سارو پورې زموږ د غلطي دغه شي ځکه چې دا اتفاقن راشي یو حادثو شي نو موږ سره بیا داسې دغه ټیم کې لکه چا داسې انتظام خو نه کړ چې ځان پنا کوي یا ساروي پنا کوي یا نور څه پنا کوي. درې څلور ورځې کې ما چېرته اداره نه ده لیدلې ادارې موجودې چې دې خپل شاخونه لکه جوړ کړي ځکه دغه پته لګېدلې ده د زمانو د راشي چې بوی په دې علاقه کې دا دغه راځي دا فت راځي چې دې بر وخت دا
د قدرتي آفتونو د خطر لاندې په سیمو کې د کورونو جوړولو لپاره صحیح مادي او نقشې جوړول قانوني دي خو دا قانون هم لا عملي شوی نه دی. او امیر نواز وایي
اوس پورې نشو د دې موږ ریکوري وایو چې په کار دی چې ریکوري هغه سی وجه موږ څنګه سمارټر او بیټر نو بیټر همو نشو او سمارټر خدای چې اوسم لا موږ ته ډیر کورونه چاروان ویجاړ پراته.
په قدرتي آفتونو کې زراعت او بوخر سړکونه ساتلي ځناور د صحت تعلیم رابطې نظام او د کورونو ترڅنګ د ژوند ټول معاش اغېزمن کیږي. او څېړنې وایي چې د کال 2010 سیلابونه چې د هیواد د 2.3 ضلعو نه وتي وو په دغه مدونو کې 9 بلین ډالر زیان اړولی وو. حمیدالله وایس آف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
راجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا دیوا ریډیو اورئ.
دا واشنگتن دی او د ډیو ریډیو د خبرې خبرونه دوام لري. راپورونه وایي د پاکستان پنجاب ایالت کې د جنسي تیری سره مخ یوې شزي په ځان سوځولو سره ځان وژنه کړې ده. چارواکي وایي له دغه شزي سره د پولیسو یو افسر جنسي تیری کړی وو. د شزو د حقونو د کمیسیون یوې مشر ډیو ریډیو ته ویلي د شزو د ځورونې زیاتره پېښې په پنجاب صوبه کې رامنځته کیږي. پیرولا شاور باندې له اسلام آباد څخه نور حال راکوي.
مطبوعاتی رپورټونو تر مخه متاثره جینې سمدستی هسپتال ته اورسول شو خو څه ساعتونو پس دې سا ورکړه. د مظفرګړ پولیسو مشر مطبوعاتو سره خبرو کې تصدیق کړی دی چې د سا ورکول نړواندې د زیاتی ښکار جینې د پولیسو په درو چارواکو باندې د جنسي زیاتې تور لګولې دي. او دې په خپل اخیری بیان کې ویلي دي چې یو هفته وړاندې دغه پولیس چارواکو د دې سره جنسي زیاتې کړي وو او مقامی پولیسو د دې په خواص باندې د خپل پیټي بند رونو خلاف مقدمه نه درج کوله ځکه دا په انتهایی اقدام پورته کولو باندې مجبوره شوی ده. سرګند دی وی چې پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب ایالت د اقلیتونو د زنانو د زورولو په حق له یو بدنامه ایالت دی او د غیرت په نوم باندې د زنانو د قتل او دوی سره د جنسي زیاتو تر ټولو زیات واقعیات هم په دې ایالت کې رامنځته کیږي. بلخوا د پنجاب ایالت د زنانو د کمیشن مشر فوزیا وقار نن په مظفرګړ کې رامنځته شوې پیښه یو سنگینه واقعه بللې ده. ډیوه ریډیو سره خبرو کې فوزیا وقار د جنسي زیاتی ښکار یو جنۍ لخوا د انصاف نه میلاوېدو په سر خپل ځان ژوندي سوځولو اقدام د ریاست لپاره یو شرم وبله او وی ویل
وہ حکومت کے بھی اہلکار ہیں جن کی وہی ذہنیت ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ زیادہ ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اگر وہ لڑکی جس نے تنگ آ کے فرسٹریٹ ہو کے اپنے آپ کو آگ لگا لی, یہ بہت بڑا قدم ہوتا ہے. یہ چیز ہمارے لیے شرم کا مقام ہے میرے خیال سے کہ اس کے اس چیز پہ ایکشن نہیں لیا گیا.
دعوی چی حکومت اور پولیس ددے قتل ذمہ وار دی زکہ چی پولیس چارواکو د متاثرہ جنہیں فریاد نہ اوریدلو نو بیا اگے سره هم دغه لار پاتے و چې د خپل جون خاتمه وکړي. نړیوال کچ د جنسی زیاتو په ضد مبارزه کوونکی تنظیم وار اگینسٹ ریپ د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر دو گھنٹے پس یو زنانه د جنسی زیاتی ښکار کیږي او پاکستان کې هر اته گھنٹے پس یو زنانه په ډلې زتوګه د جنسی زیاتی ښکار کیږي. او یاد تنظیم مخ کې وای چې د زنانو سر د جنسی زیاتو په 40% پیښو کې پولیس چارواکي ککړ موندل کیږي. بلخوا مطبوعاتي رپورټونه وای چې د سند ایالت کراچۍ ښار یو مقامی عدالت یو پلار ته د خپل 19 کلن لور سره د جنسی زیاتی په مقدمه مکه ولس کاله سزا اورولې ده. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو د پاکستان بلوچستان ایالت کې د روغتیا مامورین وایي چې د کانګو له تبې نه یو بل مریض هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې هکله سمسور موږ ته ریپورټ راکوي, تفصیلي نور واوري چې نور څه شوي دي په دې هکله.
د کوټي د فاطمه جنات چست جرنل هسپتال کې په تیری و شوه روز کې د کانګو له وایرس څخه درې کسان په حق ورسېدل. محمد آصف چې تیره ورځې د کوټي له مریاباد څخه راوړی و نن یې سا ورکړله. د بروري روډ فاطمه جنات چست جرنل هسپتال د کانګو د وایرس د ځانګړي وارډ مشر ډاکټر نصیر وډیوري ډو ته وویل چې د اختر څخه را په دیخوا له کانګو وایرس څخه 13 اغیزمن کسان دوی ته راغلي دي. په دوی کې درې د افغانستان د کندهار اوسیدونکي دي. په پاتې 15 کې بیا نه د کوټي, یو د ژوب, بل د مستونګ, یو د پشین, یو د خوزدار او بل بیا د چمنغه شامل دي. په اغیزمن سو کسانو کې یوه ښځه او دوه ماشومان هم شامل دي. ډاکټر نصیر وویل چې د کانګو دغه وایرس د څارویو د میژو, زو او په غواګانو کې د چچړو دا پیل کوي. په کوټه کې په دغه سپتال کې د کانګو وایرس د ناروغ لپاره یوازې 12 بستر دي. دلته نه یوازې له بلوچستان بلکې له افغانستان زخم د کانګو په وایرس باندې اخته ناروغي راوړل کوي. له ناروغ سره موجود خلک وویل چې دلته کومه کچره پرته ده, له دې څخه و نور خلقو ته هم دغه ناروغي انتقال کېدای شي. سپایي نسته, دوی دا نه پورته کوي. د بلوچستان اسمبلی پر روانه غونډه کې هم پر کانګو وایرس باندې د غیزمن سو خلقو پر اضافه باندې تشویش څرګند کړل شو. د عوامي نېشنل پارټي د مخالفې ټلې پارلماني مشر انجینیر زمرک وویل چې له ګاونډي هیوادو سره د بلوچستان سرحدي پوله نه ده تړل شوې. څاروي جی او راجی
جب وہاں ایران سے آتے ہیں یا افغانستان سے آتے ہیں, آپ نے ان کے لیے کیا بندوبست کیا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے؟ آپ نے پھر بھی ان چیزوں کو چھپایا ہوا جو حقیقت ہے. کانگو وائرس جو پھیلے گا تو اس کو کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے.
لا ایران افغانستان دا غول پارا حکومت سے بندوبست کڑی دی دانا سمدا حکومت حقیقی بڑنا پٹھول غاڑی کچیری دا کانگو وائرس پائل سو بیا به د دې مخنیوي کول ډیر ګران کار وی. د جمعیت پی عبدالرحمن کتران بیا په غونډه کې د وینا پر مهال باندې وویل چې له دې ځخه ډاکټران او نرس هم اغیزمن کېدای شي. حکومت له پکار دی چې د دې لپاره ځانګړی بندوبست وکړي. خو صوبائی وزیر سیاست رحمت صالح بلوچ بیا وویل
ڈبلیو ایچ او کے تھرو کام کر رہے ہیں اور آغا خان کے اسٹینڈر کا آئسولیشن وارڈ ہے جہاں
د ملګرو ملتونو د روغتیا د څانګې په ذریعہ باندې دلته کار کوي او د آغا خان اسپتال د معیار ځانګړی وارډ دی چې هلته څکو د کوم شي کمی او بیشي وي. موږ د پرکېدو تکل دی دا وارد په بقایدگی سره پال دی دا دا ډول ناروغي ده چې ډاکټران او پیرامیډیکس و دې ته نږدې نه ورځي ځینې ویرژي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واورئ.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د قدرمنو اوریدونکو زه هم قبایلی سیمه ته او په وانه کې د انجنو یو کالج دی چې پکې راپور نوای 1500 محصلین پکې رجسټر دي او هغه کالج کې استادان هم دي خو له ډیره وخت راځي نه هم دغه محصلین د کالج ته ځي او نه هم استادان. علت یې څه دی زموږ خبریال عدنان بیچنی د ټولنې لغړو سره له محصلینو سره او استادانو سره خبرې کړې دي او ردو ته ساس پام راګرځو.
د کالج سفر پر مهال لیدل کیږي چې چرته انسان زره هم د دې کالج سفر نه وی کړی. د کالج ودانۍ کې کمرې هم اچول شوې دي او په هغه کې کرسۍ لګول شوې دي، خو په کرسۍ او بلیک بورډز پرته د ګرد خوره د دې خبرې گواهی ورکوي چې چرته په هیر هم په دې کالج کې د زده کړو پروسه نه تر سره شوې. په دې اړوند یو سیمایز خبریال نورالی ډیوا راډیو ته وایي چې د زنانو تعلیم په اړوند زیات اندیش مند دي.
میل ایجوکیشن چې څومره ضروری ده په علاقه کې، دغه هم د فیمیل ایجوکیشن هم ډیر ضروری ده. د مونږ واحد په ساوت وزیرستان کې دا یو ډیگری ګرلز کالج ده چې دا هم مونږ ته بالکل صرف د خپل امارات پر امید او بدا کې نه سټاپ شته او نه ور سره چې کوم استادان دي هغه هم شته پکې او دلته هم چې کوم جنکنه د خلاخ استي دا هغه هم صرف کاغذ محدود ده، نه کلاسونه شته او مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی.
د جنوبي وزیرستان ایجوکیشن دفتر لخوا ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په دې کالج کې د پرایمري سیکشن څخه روان تر ډیګري کلاسز پورې کلاسونه هر ورځ لکېږي. زیاتوي په دې کې د ډیګري کالج 19 استادانو په شمول ناشدې تر 50 پورې زرنه استادان د لري. خو ډیو رادیو د سفر پر مهال په دې کالج کې وازنې د هیلث اینڈ فزیک ایجوکیشن استاذه حمیره خان او موجوده وه. عمر خان مو کله چې دلته تعلیمی پروسې په اړوند او پوښتل نو هغه ویل چې استادان لپاره دلته د استوګنې مناسب نظام موجود نه دی. هم دغه وجه ده چې زیاتره استادان له دې ځای څخه غیر حاضر وي.
موږ ته مناسب رهنه کی سہولیات را کی چې موږ مستقل رهائش وي پکې او موږ چې کوم دا صحیح خپل غسره ټایم تیر وایسو، فیملی سره ټایم تیر وایسو او کالج والے جن کو ته ټایم ورک وایسو.
په دې کالج کې مو چرته زنانه طالب علمان پیدا نه کړې، خو کله مو چې د کالج سپرډنټ عبدالمجید نه اوپوست نو هغه وویل چې دوی په دغه ستونزه باندې مقامي انتظامیه خبره کړې ده او پولیټیکل ایجنټ او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ته درخواستونه هم لیکلي، خو تر دې وخته پرې څه عمل نه دی شوی. عبدالمجید خان وویل چې زیاتره استادان د صوبی مرکز پېښور او مردان ضلع سره تړاو لري او هغه نشي کولی چې دلته راشي او په داسې حالاتو کې خپل دنده جاری وساتي.
ادھر یہ 18 ہمارے ساتھ ٹیچر ہیں جی، یہاں اس کالج اسکول میں سر ڈبکوٹ کی ٹیچر بھی ہے اور وانا کالج کے اسکول کی بھی ہے. اب اس کی ٹیچر بھی ہمارے ٹیچر پلس ہو کر اس میں اتنی رہائش کی جگہ نہیں ہے، تو بس اس لیے وہ ٹیچر کچھ آتے ہیں کچھ چلی جاتی ہیں. جس او صاحب نے بھی یہ کہا تھا، اے پی اے سے بھی یہ کہا ہے، ان کو بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا سب سے مین پرابلم یہ ہے کہ ان کی رہائش کا. سر یہ 4-5 ہماری مردان سے ہیں، ایک درگاہی سے آتی ہے، یہ 2-3 بنو سے ہیں اور ڈی خان والے بھی ہیں، پشاور کے بھی ہیں، مالاکانڈ سے آتے ہیں جی.
داتا حیرانتیا خبر اندر چی پا قبائلی علاقے کشی یو کالج بند پروتا، ولی پا قبائلی علاقے کشی زیترہ کالجنو او سکولنو داغا قسمہ حال دے. حیرانتیا خبر داغا دا چی داغا کالج دا جنوبی وزیرستان مرکز وانک شی پا انتیائی حساس او سیکیور علاقہ پا فوزی چونے کشی جلکڑے سوی دے، چرتا چی پا زیترش میرا دا پولیٹیکل انتظامیہ دفتر ہم موجود دی او دے پاو سر لشکر چی کل ہم دا جنوبی وزیرستان سفر کبی نو هغه تڑو منے ویلکم پا دے زیکشی ویلے کیجی. هغه د ورتو خبره چې چراغ تلې اندیره، خو حیرانتیا خبره وه دغه وي چې اوس دې دریسته څه جواب ویلی کېږي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، وانه ساوت وزیرستان ایجنسی.